از همراهیتان تشکر میکنیم. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشی. د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري دې کې به واورئ چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي چې طالبان ممکن د ښځو په برخه کې کړې ژمنې عملي نه کړي. دا وروسته راځي، خو اوس راځئ چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لارینونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوهې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د نوي دولت ریاست به د طالبانو د اوسني مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبري اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظری بیګا ناوخته په یو بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمه شپه طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه، خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنګرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي، خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمین دوهې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبري وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت اړوند چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسیږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتی شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم که از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت دی.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانېدلي چې څلور امریکایان له افغانستانه وباسي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. امریکا د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې څه باندې 1,24,000 کسان له افغانستانه وایستل. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نروڼتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایته د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کښېني. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمېنه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیسټمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنګلادیش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنۍ سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولی دی.
د افغانستان 19 کلن لوبډله بنګلادیش ته ورسېده. د ویل چې د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله به د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې 15 ورځې لوبې ترسره کړي او دغه لوبې به د راتلونکې جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان 19 کلن لوبډله د بنګلادیش 19 کلن لوبډله سره یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان 19 کلنو ټیم تیره اونۍ له کابله د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنګلادیش ته سفر وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په وپانه کې موندلی شئ، پاتې د ازادي راډیو .com. د دې پروګرام ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه کې به واوري چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښودله. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او طالبانو عملا په څو ورځو کې د طالبان د ښځو مخه نیولې ده او پر ښځو یې بندیزونه لګولي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او دې غونډې ته یو شمېر افغان فعالانو څه ویلي، تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
اروپایي پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو، اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي، خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشره پاتې شوې.
سباندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي. سباندې نیمایي ښځې او نجونې دي. له لوږې، اساسي خدماتو له لاسرسي او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي. دوی ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. له ناقانونه نیولو، وژنو، کور په کور تلاشۍ، په ښځو باندې له بندیزونو او په پنجشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیانمنېدو خبرېږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه، افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېږي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي او کوټلي ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع له داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل، ښځې د مظاهرو حق لري، خو دمګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی، دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي. خزی په کومو برخو کې چې اسلامي شریعت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرېږي، موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عامې روغتیا کې ټولې خزی راغلي خپل کارې پیل کړی، همدارس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې. یو په یو به نورې برخې هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د ښځو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي،
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د
طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن غاز کارول شوی، لاس پری پورته شوی او لبد چلن سره مخ شوی. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخ دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه وررسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره له اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړنیو ورځو کې عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسې او په کابل کې د یو دیني عالم وژل کېدو ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. د دغو کسانو خپلوان او د کورنۍ غړي د دوی قاتلین طالبان بولي، خو طالبانو بیا د دوی په وژنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په تړاو څېړنې پیل کړې دي.
د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې نگار زوی محمد حنیف دی چې وایي مور یې د ده د سترګو پر وړاندې ناپېژندو وسلوالو ووژله. محمد حنیف وایي د جمعې په شپه یې درې وسلوال کسان کور ته ورغلي او امیندواره مور یې د دوی تر مخې په ډزو وژلې ده. د ده په خبره دغو کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپېژندلي دي.
درې کسان مو کور ته راننوتل، زما په لور یې ټوپک ونیو. ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست؟ دوی وویل موږ مجاهدین یو او تاسو اربکیان یې. درې مرمۍ یې زما په لور را فایر کړې او نور هم کور ته راننه شول. په مور مې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغزه وویستل. زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل.
مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و وعده چیز خواه و شکر میخواه و هم دیگه خیلی دمودانه دو قتل کرده.
د دې اونۍ لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي. بله پیښه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره یې د څېړنو لپاره ملي امنیت ته بیول سوی و او تر یوې اونۍ وروسته یې مړی موندل سوی دی. د مولوي عبیدالله متوکل چې ویل کیږي له تیرو 15 کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جومات کې خطیب و، له یو شاګرد سره یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دي. د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحماني وایي د طالبانو په ملي امنیت کې ځینو کسانو ورته ویلي و چې له څېړنو وروسته به خوسي سي هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
د مندلو لپاره مو یو څو ځایونو ته عریضه وکړه، نو بل اخره ملي امنیت ته لاړو. موږ ته یې وویل چې قاري صاحب ورسره دی او له څېړنو وروسته به یې خوشي کړي. له دې موضوع اته ورځې زیاتې تېرې سولې. موږ بیا د قاري صاحب مړی د یوه شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې وموندې.
لا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي. نجیب ننګیال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی. د دغې ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خپره سوی ویډیو کې ادعا کړې چې کور ته یې وسلوال طالبان ورغلي او د ده د نیولو هڅه یې کړې ده. قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنګېده، د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخواني حکومت ته تسلیم سوی و او تل به یې د جمهوریت په دفاع خبرې کولې. طالبانو په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځانګړی یونیفورم لري او د دوی پرته بل هیڅوک نسي کولی چې کوم کس ونیسی یا وځوروي.
دغه وضعیت کنټرول لپاره موږ په کابل کې د ځانګړي یونیفورم لرونکي پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځانته یونیفورم لري. ما څه ویلی غو نه څوک حق لري څوک ونیسی او نه څوک حق لري څوک تلاشي کی یا مزاحمت ورته وکړي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړی، خو په غور کې د پولیسو د پخوانی افسر نگار وزنه، همدارنګه په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه، د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې دوی به پر